برابر انتقاد سایرین است.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې د وسلوالې نښتې په اړه جزئیات واورئ. په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څیړنې لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې پر وړاندې له غبرګونونو مو هم خبروو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق هم خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین پر مراسمو ډزې شوې دي. غونډې ته د کریم خلیلي د وینا پر مهال ډزې وشوې چې ګډوډه شوې. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالیو خطاب کړی. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیال دولت جوړونکي ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دې خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین پر مراسمو ډزې وشوې او څو شیبو مخکې پورې چې دا خبر مو چمتو کوو د ډزو غږونه اورېدل کېدل. غونډې ته کریم خلیلي وینا کوله چې د ډزو له امله ګډوډه شوه. غونډه کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او مرستیال محقق په ګډون لسګونو سیاسي څیرو ګډون کړی وو. د محمد محقق یو سکرتر ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې محقق له سیمې روغ وتلی. د اجرایه ریاست ویان مرستیال امید میسمم وایي عبدالله عبدالله هم د غونډې له ځایه روغ مټ وتلې، خو ویل چې دغه پیښه کې تلفات او وخت دي. تر اوسه د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی. د یادونې ده چې تیر کال هم د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د هوان بریدونه شوي وو چې مرګ شوبلې هم اړولې وه. په افغانستان کې تر دې مخکې داعش وسلوالې ډلې د هزاره افغانانو پر غونډو او مذهبي مراسمو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو خطاب وکړ. ډونالد ټرمپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړه دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې د پښتنو ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ټرمپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل د رهبرۍ دا موقف دومره اسانه کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه په افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغوی د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره د تیرې سې شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي چې له سیال دولت جوړونکي ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دې خبرو کې هیڅ راس پرمختګ نه دی شوی. عنایت الله بابر پر رحمن پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې په اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ، خو دا بحثونه له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ښاغلي فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي. دا ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. دا سوریه د بشري حقوقو یو څارونکو ډله فعالان وایي په ادلب ولایت کې د اوربند تر ټینګېدو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی. دغه اوربند چې د ترکیه او روسیه د ولسمشرانو په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوې وه له تېرې شپې نافذ شوې. په برتانیا کې د ایره د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې نن سهار وویل د ادلب پر زیاتو سنګرونو نسبي کراري حاکمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان وکړ چې دوی د سوریه په ادلب کې پر اوربند موافقه کړې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل د ادلب په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. د ویل په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. د رجب طیب اردوغان په وینا د نړیوالو سترګې روسی او ترکیه ته دي. د روسیې ولسمشر هیله ښودلې چې دا تازه موافقه به په ادلب کې د شخړو پای ته رسیدو لپاره زمینه برابره کړي. لازادې رډیونه خبرونه اوري. په ایران کې ټول تعلیمي موسسې د کرونا وایرس د سرایت له ویرې تړل شوې دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوې تدابیر نیول شوې. ایران له چین وروسته دوهم هیواد دی چې د دې ناروغۍ تر ټولو زیات موارد پکې موندل شوي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله پورې تړلي وي. نمکی په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې خلک د سفر نه کوي او په کورونو کې د پاتې شو د حکومت خبرداري ته دی په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسې حال کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړو شمیر پرون 100 کسانو ته ورسید او د تایید شو ناروغانو شمیر له 350 اوخته. له بلې خوا د ایران د ګوندي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارین پرون د مارچ په 15 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ډیموکرات ګوند کې د نن خپل کمپاین پای ته ورسوه. په دې توګه لدی وروسته به داسیالي د سناتور برنی ساندرز او خاني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیالي کوي.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری را سره وسی قدر منوریدون کو د خبرونه په دوام کې را پورونه خبرو. د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلی مزاری د تلین په مراسمو کې وسلواله نخته شوې ده. ویل کېږي د اشرف غنی او عبدالله تیمونو د انتخاباتي لانجو د حل لپاره سره کتلې دي. په نورو موضوعاتو کې له هغو شکایتونو مو خبرو چې وایي د بی اسنادو موټرو له کبله په بلخ کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به د کورونا ویروس د خپرېدو له وروستیو جزئیاتو خبر شئ. او په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې هم هغو اندېښنو ته کتنه کوو چې وایي د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو استازو سره کتلې دي.
بله پیره بیا د ډاکټر غنی د انتخاباتو څخه خلاص دي. بس وروسته تر 15 کلو بیا زموږ حالت هم د سی بیا چې دوه سره وزي بیا بغه جوړامت سره کی
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبري مجله تر پای واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلی مزاری د تلین په مراسمو کې وسلواله نښته شوې ده. په دې اړه تر اوسه پورې ډیر جزئیات نشته، خو په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته ورځو د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس هغه جزئیات تاسو ته وړاندې کوي چې تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه موندل شوی دی. پردیس صاحب
سلامونه تکل صاحب تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، نن شاوخوا 12 دقیقې د کابل په شپږم حوزې اړوند سیمه کې چې هلته د عبدالعلی مزاری د 15 تلین په پار مراسم جوړ شوي، چې په دې مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس په ګډون کریم خلیلي، محمد محقق، یو شمېر نورو سیاسونو ګډون درلود. بریت وشو، په دې بریت د دې بریت جزئیات اوسه پورې شریک شوی نه دي. نصرت رحیمی وایي چې سیمته، البته نصرت رحیمی ریو شمیر رسنوی ته ویلي دي چې سیمته امنیتي ځواکونه رسیدلي او سیمه تقریبا تر کنټرول لاندې ده، خو لا هم جګړه روانه ده. تازه خبر چې موږ ترلاسه کړه دا دی چې د طالبانو وین ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړه چې د بریت کې دوی لاس نه لري او دا بریت دوی لخوا نه ده شوی. نو د نورو جزئیاتو لپاره تکل صاحب دا چې په تمه پاتې شو په نورو سرویسونو کې.
بله، او پردې صاحب کلان راته وایي چې د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې جزئیات نشته.
هڅه مو وکړه چې د عامې روغتیا وزارت له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو، د کورنۍ چارو وزارت امنیت قومندانۍ سره، خو تر اوسه پورې هیڅ یو ادرس موږ ته د تلفاتو یا د ټپیانو په اړه جزئیات نه کوي چې منتظر پاتې شي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو کې وسله والا نښته شوې ده. د دې پیښې په اړه یوازې دومره پوهیږو چې په سیمه کې ډزې شوې دي او یو شمیر چارواکي هم په دې مراسمو کې حاضر وو، خو دا چې دا حمله دقیقا چا کړې ده، په څه مقصد یې کړې ده او د پیښې په دې پیښه کې آیا تلفات هم شته کنه، جزئیات نشته. را سره اوسئ د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه جزئیات واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. لکه څنګه چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې مو مخکې هم واوریدل، د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرونی د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د ثبات او همپال وبخی د دولت جوړون کې ټیم له استازو سره کتلې دي. دوی وایي چې دا کتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په منځګړتوب شوې ده، خو دوی وایي چې په ترڅ کې تر اوسه پورې پرمختګ نه دی شوی. د عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو اجنډا څه وه؟ د عبدالله انتخاباتي ډله وایي د انتخاباتو د وروستیو پایلو لغوه کول او د بیا ځلې لپاره د دې پروسې پایل هغه څه و چې بحث پرې وشو. د ولسمشرۍ منۍ د دې مذاکراتو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې به د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي. خو په عین حال کې د عبدالله انتخاباتي ډله خبرداری ورکوي چې که اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړي نو عبدالله به هم په همدې ورځ د لوړې مراسم جوړ کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره بیا هم د کابل سټوډیو خاطر پردیس را سره دی. پردیس صاحب،
بیا هم سلامونه تکل صاحب تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره درلودله، ډاکټر عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې بریالی شوی نه دی، هغه تیره شپه په دلته په کابل کې وی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دواړو انتخاباتي ډلو ترمنځ رامنځته شوی انتخاباتي بحران د حل لپاره د دواړو ټیمونو ترمنځ خبري روانې دي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دې خبرو لومړی ناست د پنځشنبه پورس شوې ده. خو د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړی فضل احمد مانوي نن د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې چې پرون یا د پنځشنبه پورس تر سره شوې ده، د محمد اشرف غنی لوري امر الله صالح، فضل فضلی، محمد یوسف غزنفر او عادتی، بابر فرحمن، نور رحمان اخلاقی او غلام فاروق مجروب. هغه ازادی رادیو ته وویل
بعد میتونه دو راه داره، یکی که به تمام شکایاتی که صورت گرفته و به طور دقیق رسیدگی شوه، میتونه سری کمیسیون شکایات تحت نظر ناظرین ملی و در صورت امکان ناظرین بین المللی همچنان، و یا ای که نتیجه کاملا واضح هست با وجود همه تقلبایی که صورت گرفته انتخابات به دور دوم رفته، بگذارن انتخابات به دور دوم رفته و مطابق به قانون اساسی افغانستان تا دو هفته دیگه آمادگی بگیرن به انتخابات دور دوم.
خغلی مانوی وای کچې ته د شکایتو کمیسون او د انتخاباتو کمیسون د ثبات او همپالنې ټیم غوښتنو ته زغلند یا په چټکی سره توجه وکي، نو دوی ډاکټر عبدالله د انتخاباتو بریالي دی. خو د خغلی مانوی د خبرو په جواب کې د ولسمشرۍ مانی ویان مرسیل لطیف محمود بینن لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې کته هم د دې مذاکرات پاړې ته واځي، مونږ ته څونل خټینګار وکړ چې راتلونکو دوشنبه به د ولسمشرۍ د لوړې مراسم تر سره شي. هغه وی مراسم تعلیف
هم بر اساس رئیس جمهور ان شاء الله اجازه خواهد داد.
که څه هم خاغلی محمود د دې په اړه نور جزئیات ورنکړو، خو د ډاکټر عبدالله ټیم بیا وایي کچیر ته اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي، په همدې ورځ بیا عبدالله هم د لوړې مراسم ترسره کړي، او د یو ټول د دې په وینا چې د یو ټول شمول حکومت ولسمشر به اعلان شي. بل تکلیف
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس. یو ځل بیا له تاسو نه قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د اشرف غنی او عبدالله ټیمونو سره کتلی دي، او د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي څرګندونې مو هم واورېدې چې وایي په دې غونډه کې پر کومو مطالبو بحث شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. بیا اسناد موټرو په بلخ کې د جنایي جرایمو کچه لوړه کړې ده. په بلخ کې د بیا اسنادو او بی پلیټو موټرو موجودیت د ترافیک پولیسو پر وړاندې د خلکو نیوکه هم زیاتې کړې دي. د ولایتي شورا غړي وایي چې له دغو بیا اسناد موټرو او نقلیا وسایطو څخه د جنایي جرمونو لکه د قتل، اختطاف او غلاو لپاره کار اخیستل کیږي. مجیب رحمان حبیبزای له بلخ نه راپور راکوي.
په مزار شریف ښار کې د بی اسناد غیر قانوني او بی پلیټ نقلي وسایطو زیاتوالی سبب شوی چې په دغه ښار کې د جنایي جرایمو سطح لوړ شي او له دغو ګاډو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په وړاندې د خلکو نیوکه زیات شي. د مزار شریف ښاریان وایي چې په دننه ښار او شاوخوا سیمو کې د بی اسنادو موټرو زیاتوالی او همدارنګه زیات ستونزې ته د دولت د بی پامۍ له امله ورځ تر بلې جنایي جرمونه لکه غلا او قتل او اختطاف زیاتېږي. حمیدالله د مزار شریف د بابا یادگار سیمې اوسیدونکی دی. غازی دی راډیو ته ویل چې د توري شیشې موټر لرونکو چې پلیټ یې هم نه درلود د غورور پډزو وواژه.
موټر یا کلی بسار زیاد است دغه بسار
به اسناد موټر زیات شوی دی. د همدې گاډو په وسیله قتلونه ترسره کیږي. ډیری جرمونه لکه غلا او وسټوال زورواکۍ په همدې موټرو ترسره کیږي. وضعیت د اندخنی ورده از ماورې تقریبا 2 میاشتې د مخه د کور په وړاندې وواژه. خالد سپهر د مزار شریف بل وسیدونکو دی. هغه داسې وایي:
"تنه اجه دزدی مشه، قاتل مشه، راد میشه، نفر زده میشه، چیز میشه، اینه که از ترافیک دسترسی که نمیتونه. هکلی هست بسیاری موترو."
پاوندی حال که ده بلخ امنی قماندانه چارواکی وایی چه لخار سخه ده بیاسناد و گارد و ده را طولولو بهیر پیل کرده. ده بلخ ده پولیس و ویانده عدلشا عدل از دی راژیو تا وویل چه لیوه میاشت رحیسی کابو 2000 غیر اسناد لرون که به پلیت تور خیخه والا او دولتی غیر قانونی پلیت لرون که موتر را طول کرده دی. هغه وایی چه اکثران شخصی موتر لنور ولیتونو سخه پغلا توگا بلخ تراول کیگی او دلته بیا د رنگ په بدلون سره د خاري ټکسي په توګه کارول کیږي. خغل عادل زیاتوي چې ډیری وسلوال سرقتونه له خصو څخه غلاب او قاتونه د همدې رنگ بدل شو یو موټرو یا گاډو په وسیله تر سره کیږي. هغه وویل:
"چندین از وسایط مختلف تحت نام ټکسي ما با ملینش بازش کرده. وقتی که قاضی اجرا بررسی کردن دریافتن کی وسایط ټکسي نه بلکه غیر قانونی و در عین حال شخصی بوده."
پاین وخت کې بلخ ولایتي شورا غړي هم وایي چې غیر قانوني یعنی بی اسناد موټر او جدي پلیټ لرونکو موټر د هواد په ټولو ولایتونو کې شته او د یادي ستونزې حل وی ملي برنامه ته اړتیا لري چې پلیش د دغه شورای وغړي غلام سخی لاله ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د باید له بهر څخه د غیر قانوني موټرو پر الیکټ بندیز ولګوي او پولیس دغه پر مخ وټړي. د زیات کړه چې همداراز باید شته بی اسنادو گاډو ته د ګمرکي محصول ورکول او د اسنادو د ویش زمينه هوار شي. د زرګونه بی اسنادو غاړو شتون یوازې په بلخ کې ستونزې نه دی پیدا کړي، بلکې په گاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سمنګان او سرپل کې هم خلک او چارواکي شکایت کوي چې د دغه غاړو حضور جرایم زیات کړي دي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو د کورونا ویروس د خبرېدو له وروستیو جزئیاتو خبرې نن مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په گاونډي هیواد ایران کې ټول هوانیز مرکزونه د کورونا ویروس د خبرېدو له ویرې تړل شوي دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلته
پراخت تدابیر هم نیول شوی دی. د ایران د گاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت هم پرون په دې هیواد کې په کورونا ویروس د دوو کسانو مړینه تایید کړه، او دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنو خلک سخت ورخطا کړي دي. اوس واورئ چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نړۍ څومره اقتصادي زیانونه ګاللي دي. دا شیبه اسمت څاروان په استودیو کې راسره دی او همدا راته وایي چې په دې برخه کې نړیوالو هوایي شرکتونو څومره تاوان کړی. څاروان صاحب، دا تاوان څومره دی؟ یعنې داسې د پام وړ ارقام دي؟
بالکل تکل صاحب، د نړۍ هوایي شرکتونه د کورونا وایروسو د خپرېدو له کبله ممکن تر $30 میلیارد پورې تاوان وکړي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې پرون پنجشنبه اټکل وکړ چې د کورونا وایروسو د خپرېدو له کبله به هوایي شرکتونه له 3.5 میلیارد تر $113 میلیارد پورې عاید له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کړي چې هوایي شرکتونه به $90 میلیارد تاوان وکړي.
او د عددی تاوان غا سرچینه شې ده، یعنی لکوم ځای راځي د تاوان؟
کله چې د کورونا وایروس د خپرېدو ویروي تبن چې خلک بیا سفر نه کوي، خلک بیریږي چې په کورونا باخته شي، او په نتیجه کې الوتکه یا تشې تک کوي ځي یا خپل پروازونه مطلقا لغوه کوي. په دې خاطر تاوان کوي.
او په پایل کې ولې د هوایي شرکتونو تاوان لږ اټکل شوی او یا د غټکل ناسمو؟
په پایل کې ګومان کې د تاکل سپ چې کورونا به په چین یا یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدود پاتې شي او د نړۍ اکثره هیوادونه به ترې خوندي پاتې شي. خو اوس معلومیږي چې دا وایروس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپریږي. تاسو مخکې د عراق یادونه وکړه، په ګڼو نورو هیوادونو کې تازه راپورونه شته چې د کورونا لومړني نښې موندل شوې دي.
او د مخنیوي لپاره د دې خطرناکې ناروغۍ چې ډېره اوس په ټوله دنیا کې نړیوال ورخطا کړي دي، د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوي؟
د افغانستان د عامې روغتیا، مثلا د افغانستان به شروع کوم، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږ کال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د راپورته کولو لپاره راغونډ نشي. تاجکستان له خلکو غوښتي چې د جمعې لمونځ لپاره جماعتونو ته لاړ نشي. تاسو د ایران مخکې یادونه وکړه چې ښوونځیو ته یې ویلي دي او بند کړي دي او نارس پوهنتونونه. په ایټالیا کې هم ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي. سعودي عربستان لمخ کې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې ده. پرون سعودي عربستان ول چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبه طواف، صفه او مروه به د زیارتوالو پر مخ بند وي. همدارس به د دې لپاره چې جماعتونه، ستر جماعتونه خلکو خالی دي، د سعودي عربستان چارواکو په مسجد الحرام او مسجد النبی کې یو لړ محدودیتونه وضع کړی دي چې خلک ورنشي. د دې لپاره چې په کورونا په هغه ځایونو کې لا ډېره وده کوي، سرایت کوي، چیرې چې د خلکو ګڼه ګوڼه وي، نو د حکومتونو هڅه دا ده چې د ګڼو ګڼو ځایونه خالی وي، هلته خلک یو ځای راټول نشي چې ناروغي نورو ته سرایت ونه کړي.
ډیره مننه. او په افغانستان کې به هم څروان سه بغوره خبره داوي چې خلک د ټولنو او لویو غونډو کې له برخې اخیستو ډډه وکړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت چې د خلکو ته ویلي دي چې د مزار شریف ته لاړ نشي، د سخي جنډې د پورته کولو مراسم ته لاړ نشي، یو هدف ممدو
چې د خلکو د دلکېدو او غونډو مخنیوي ونیسي.
اما زه فکر کوم چې په افغانستان کې لا دا جرأت نشته چې خلکو ته وایي چې د څو وخت لپاره لمونځونه په جمعات کې مکوي، ځکه چې په افغانستان کې د خلکو تصور بل رقم ده. قسم په ایران کې وي، په اشکارا ویلي دي، په سعودي کې ویلي دي،
کې لا دمخه جمیل المنز تقریبا بند دی، لدیر دو نه رئیس. بله تیر زیاته اسمت څاروان. و قدر من اوریدونکو چې د کورونا ویروس د اقتصادي زیانونو او د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د حکومتونو د تدابیرو په اړه جزئیات راکول. تاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت بلال پوری ولسوالۍ د څنګهور د کینا ګلدین پای سره په تماس کې مړ. موږ د درخواست او تقاضا د افغانستان دولت او حکومت ته ده چې دا هغه اړیبا شرکتونه د روشن شرکتونو دوه خلک غار کړل د جامو پورې تبا کړل یو د انټرنیټ په درې نیم سوه افغانۍ باندې چې د اوسو پاکستانو کلدارو قسمونه دارنګه دوه نیم جدي انټرنیټ په څلور نیم سوه افغانۍ چې د پاکستانو د نهه سوه کلدارو دارنګه څلور نیم جدي انټرنیټ دا همدا رقم څلور نیم جدي انټرنیټ چې دا د یولس سوه تقریبا ټولس سوه پاکستانو کلدارو سره قسمونه خوري هغه چې الله کې په دې کې لسمه انګلیه نه څوک کټ کوي سم کار هم نه کوي خلک کور دپاره یا د مریض دپاره پیسې برابرې کوي دته غشي له کوم نامه پیدا کړی دي متاسفانه بس بختانه افغانستان کې دغه درې باسه مکتبونه او د روسي شرکتونو خلک د طبي سره مخامخ کړل و سلام علي دیو کې چې مستفین کې ونیو شو
زه حمزلان د زابل ولایت مرکز کلات د بازار سره مې اړیکه سره نیولې ده زابل ولایت چې تاسو موږ ته شپه خانه کې د غرکه مال دی غلاوی شروع دي چې ورسه یو پرچا یو ماینا په سل افغانۍ په 200 یو پرچا په سل افغانۍ د غریبان خلک غلي دولتي شپه خانه ته ورسه په پیسې نه لري وایو پاکټ ګولۍ براګي د زکام د پاره د بل مرزه پاره خو دې د خدای څنګه په دغه پرچا باندې سره د سړي کاټي پر اجي پرچا باندې ډاکټر کتل لنه سل افغانۍ د ساخي د دوی ګوتي دوه قدر چې سری سل افغانۍ 200 افغانۍ دی غواړي په دای چنه مال عملیات تمالیا ته څنګه خدای نه بیره د خدای او بیره زه کوی دغه مستر زمن کوی ول د عشق مینه نه ژوند دی و
وای دلا خبرې کوم د سودو بنغرونه د کنسولګری د ټول سرواکو تخمیده هله ده چې دا کوم کنسولګری کې چې دا کوم ویزو سیستم روان درو را د پاکستان د کنسولګری مخې ته دلته دا کوم ویزې چې روزانه منګه خلوې مثلا اورس کوم علاقې اورس په اورس باندې هغه کسان مخې کې دي چې کوم اورا کوم کسان روپې ورکې پیسې ورکې دا بار یو ځکه کوم او تخشن ځا شوی دا پیسې چا چې وزره یا کزر روپې ورکې هغه کسان مخې کې سپورټ سیستم دی څارواکو ورسره لاس دې دا سیستم زه والله عالم دې څه هم ولا وکي کني دا کنسولګری مکمل باندې کی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د خبرونه ورستای راپور په ننګرهار کې ډیره له پاکستان راستنه شوی افغان کډوال وای تر اوسه د هغو ژمنو یو هم نه د عملی شوی چې له دوی سره شوی د کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه و هده چې افغان حکومت او مرستندوی ادارې که لاس نیوی ونه کړي نو ژوند به یې له نورو ستونزو سره هم لاس ګریوان شي
په ننګرهار کې میشت له پاکستان نه راستانه شوی افغان کډوال وایي حکومت ورسره هیڅ وکړې شمنه نه ده عملي کړې د ننګرهار په کابل کېم سیمه کې میشت دغه کډوال وایي ژوند ورځ تر بلې ستونزمن کیږي چې په خبره یې باید د کډوالۍ له حقونو برخمن شي په ننګرهار کې میشت راستنه شو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې که افغان حکومت او مرستندوی ادارې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې نور هم له ستونزو سره لاس او ګریوان شي دوی سرپنا کار روزګار او د روغتیایي اسانتیاو نشتون هغه ستونزې یادوي چې په خبره یې دغلته ټول راستنه شوي افغان کډوال ورسره مخ دي
پاکستان نه راغلی و دلته اوسېږو نمرو کې نم زیشته یو نم واښته یو هلته مو کارونه مارونه کوله پولیسو مرس به تنګولو ایسته م کډه راوړله اوسته افغانستان له راغلل چې راغلته مس کارونه مرز پر زیاتېږي او خلاصېږي نه مس کومې وعدې چې حکومت موږ سره کړي دي هغه یې موږ سره نه دي کړي غوښتنه کوو حکومت دا غواړو چې موږ سره ټولو سره کومکونه وشي د بې وسه خلکو سره او دغه ځینې نه لري یو کاردار یو زموږ بختنه وشي
زما نوم میر اختر ورور اکاده مې راواغستله او همداسې راووتلم خپل ملک له راغلم دغې ځای له چې راغلی یم هل یو ځل یو خواره وکې چاپېر یم په غریبۍ کې تا یم بالبچ را په غاړه دی وروره مریضه یم ګور مې ده مریضه ښځه مې ده په خپل هم جوړ نه یم سپین ګیری یم اول یو ځل یو خواري ولاکې کوم دلته مزدوري کوم ورور را بیګاله شپه تیروم سباله ویم بیا مې خدای شپه دی سباله ډیر ورور بس دغه سر ورور بس دغه سر وخره باندې تیریږي او چون دی ګډوډ جون دی ورور باندې تیریږي ورور وازل کنه بس دغه سر
نجیب چې نږدې یو نیم کال وړاندې هیواد ته راستنه شوی یو د وو بچیانو د سرپرستۍ او د نفقې پیدا کولو مسولیت ورته غاړې دی وای چې د کډوالې ټول ستونزې لخپل کوچنیو بچو سره په یوازې ځانګړي او هیڅ لاسنیوي نه ده شوی د پینزو لونو او دوو کوچنۍ وزامنو مور نجيبه وای له هغه ورځ راهیسی چې خاوندې په ننګرهار کې په یو برید کې ووژل شو د ژوند ستونزو د مسولیت پیټه نور هم درن کړ
سم خپل نوم نجيبه ایما کابل نه د خاوند نوم کریم الله دی او شهید شو
کله یو زی تلال شم سګرا سره کومه کو کی لکه کله بل زی حکومت مون تلا د شه نه دی کړي مونږ دغه غخت نه لرو چې مسر دل کومه کو شه خیر دی زمونږ الله ته مو ګوري مسا کور دیم زمونږ خیر دی ګوري دا بچی دیم زمونږ او ګوري ز د سې سګ نه دی راغلی مون چمونه پختنه کړي.
خو د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي د هیواد نور ولایتونو په پرتله ننګرهار هغه ولایت دی چې د کډوالو حجم پکې زیات او ډیری کډوال چې له پاکستان راستنه شوي په ننګرهار کې میشت دي. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیمی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې له پاکستان راستنه شوي نه اویا سلنه کډوال یوازې په ننګرهار کې میشت دي، خو بیا هم په وخت سره د ستونزو د حل په موخه ورته رسیدنه شوې ده.
له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهارګل امیرزی راپور مو اورید. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبرونه خبریږي، او په دې خبرونه کې به د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو د استازو د پرونی کتنې په اړه جزئیات او تبصرې واوري. خدا دی اجمل اند په سټډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
کابل کې د عبدالعلي مزاری د 25 تلین پر مراسمو ډزې شوې دي او ډزو د غونډه ګډه وډه کړې ده. په دې غونډه کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په شمول یو شمېر سیاسي څیرو ګډون کړی و او د ډیرو په اړه ویل کیږي چې له سیمې روغ رمټ وتلی دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنگیالیو خطاب کړی دی. ډونلډ ټرمپ ویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورته غاړه دی. په ایران کې ټولې تعلیمي موسسې د کرونا وایرس د سرایت له ویرې تړل شوي دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو یوې څارونکې ډلې او یو فعال ویل دی چې په ادلب ولایت کې د اوربن تر ټینګېدو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی. د اوربن چې د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو په منځګړیتوب ورباندې موافقه وشوه له تېرې شپې نافذ شوه. په برتانیا کې دیره د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې نن سهار وویل د ادلب پر زیاتو سنګرونو نسبي قراري حاکمه وه. او د متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره دغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د پایلو ل اعلان وروسته چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی غټون کې اعلان شو، اما د هغه اجرایی رئیس ونومان عبدالله عبدالله پایلو ونه منله، اوس د دواړو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره هلې ځلې پیل شوي. ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د دواړو ډلو ترمنځ ناشته شوي خو د پایلو پاړې سن وایي. عبدالله ټینګار کوي چې نه غواړي افغانستان بحران ته ولاړ شي، خو که مسأله د بحران ته د نه تګوي ولې د موازی حکومت د اعلان هڅه وشوه؟ او آیا که چیرې نوې حکومت له جوړ جاړي را تیریږي د مشروعیت او د خپلواکۍ او ترخوای څوګونی قدرتونو په اړه ویرسومره موجوده ده؟ السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونه اوري د دې خبرونه چلوونکې او جوړونکې زه امید ظهیر معلم را سره خبرونه کې ملمانه سیاسي فعال شهزاده مسعود، سیاسي فعال امان الله هوتک، او د افغانستان د سولې ملي بهیر مشر فرید سیلانی دي. خراغ لاس ملمنو بحثته وزیر صاحب شهزاده، کله تاسو یو پختم که د سیاسي جوړخت یا جوړجاړي په اړه باندې کلم بحث را مطرح کو، څه ډول سیاسي جوړجاړي باید لټاکون ورسته موږ ولرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته د میز دوړو قدرمنو مشرانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله. زما پان باندې خو تاسو لکه چې مقدمه کې ورته اشاره درلودله د ټول ټاکنو پخوا د دې نه چې د ټاکنې ترسره شي، نو که څه هم د ولسواکۍ یو اصل ټاکنې دي، اما په هغه وخت کې هم موږ د مختلفو رسنیو سره دا خبره کړې وه چې د افغانستان موجوده شرایط ته په کتو سره هغه څه ټاکلې چې هغه سرتاسري او شفافیت پکې او د خلکو ګډون په پراخه توګه پکې دغه امکانات ډېر کم لیدل کېږي. چې خدای مکړه داسې نه شي چې دا ټول ټاکنې سبب د نفاق د دغه ټکټو شي، چې متاسفانه هغه څه وهم شول، د خلکو ګډون هم په ټاکنه کې کمرنګه و. په هر ترتیب اوس موږ په داسې یو حالاتو کې یو چې تر بل هر وخته لکه چې پخوا د افغانستان خلکو سولې ته اولویت ورکوو او اوس د سولې خبرې چې یو څه روشنایي پیدا شوې ده، خصوصا په دغه ورځو کې چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ موافقتنامه لاسلیک شوله، چې دا زه د سولې په لور یو نیک قدم بولمه، یو قدم پورته شو. اوس خبره داسې معلومیږي چې افغانی کېږي، یعنی افغانان به په خپلو منځو کې سره کېږي. په دغه شرایطو کې زما په اند باندې نه یوازې دا چې د ملي وحدت د حکومت مشران، بلکې د حکومت نه بیرون ټول سیاسي جریانونه باید سره متحد شي، متفق شي، او د بین الافغاني مذاکرات دپاره واحد پلاوی په ملي روحیه باندې باید وټکي، چې د خلکو هغه هیلې او ارزوګانې په راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو کې ښه انعکاس ورته ورکړي.
زما پوښتنه هم همدا وه، که چیرته اوس دغه دواړه ډلې چې دواړه ځان د ټاکنو ګټونکي بولي، جوړ جاړی کوي، جوړ جاړی باید څه ډول واوسي؟
هر هغه جوړ جاړی چې هغه د افغانستان د سولې دپاره مفید تمامېدلی شي او سولې ته پکې اولویت ورکول کېږي، زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان د خلکو د هرکلي نه برخمن وي. داسې جوړ جاړی نه چې ګویا د سولې په مخ کې خنډ جوړ شي. اوس افغانان تر بل هر وخت نه دا اړینه بولي چې که حکومت او که د حکومت نه بیرون خلک دي، هغه که سیاسي جریانونه دي، که عذاب دي، که مختلف ټکټونه دي، ټول سره متحد شي. او دوی هم په دا اوسنی شرایطو کې خصوصا دغه دوه ټکټونه چې یو بل ته تن نږدي، یا د موازي حکومت خبرې کې، یا د دو تالیفونو خبرې کې، زما په اند باندې په اوس شرایطو کې دوی باید ډېر د هوش نه کار واخلي. یعنی هغه په دې معنا باندې چې دا پروسه یې تر دې وروسته باید افغاني شي او مطلق افغاني شي، چې د بیرونیانو لاس پکې نه وي. د دې لپاره دوی باید خودګذاري ولري، یو بل تحمل کړی شي، او هر هغه تحمل چې د سولې دپاره ګټه کوي پاره باندې باید تاسو
ډیر مننه. وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب، که د سیاسي جوړجاړي خبره کیږي، سولم پایت په پام کې ونیول، شاغه سي چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، د دې ټکی په پام کې نیول سره چې د سیاسي جوړښت پایل به بیا د سولې ورسره سړول ساختاروي سوشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب زهیر مل صاحب تاسو ته، وزیر صاحب ته، او د سولې د ملي بهیر مشر ته سلامونه ونې خېلې، او تاسو ټول کارمندان ته او دونکو ته وړاندې کوم. یو شی به زه ووایم چې یوازې د سولې پروسه نه ده، دغه انتخاباتو کې هم داسې جوړ آمدونه د دې شی یو شی موږ ولیدی. د اختلاف زه خپل هم طرفدار نه یم، او خوښ هم په دې نه یم چې اختلاف د ټولو افغانانو تر مابین زیاده ده، د سیاسیونو تر مابین زیاده، نور عام خلکو تر مابین اختلاف راسي. اختلاف واقعا هم ښه شی نه را مابین څه کوي. خو یو شی به زه درته ووایم چې دغه د انتخاباتو پروسه، د انتخابات وروسته دا تقریبا د دوم دوره ده، بیا بیرته جوړامت په دې باندې کول چې زما رای وړي دي، جوړامت په دې باندې کول چې راسي تاسې به ته موږ یو داسې تکراري حکومت جوړ کړو لکه دا چې اوس وو د ملي یووالي حکومت. نو دا هغه شان دي چې د اتفاق پر ځای شاید نفاق را مابینځته کې. نو زه ډېر طرفدار د دې شانو نه یم، خو بیا هم په حکومت کې باید سهم ټول ولري، یو مشمول حکومت وي، باید ټول افغانان په دې کې خپل نماینده وویني، خپل ځان وویني، او خپل د استازي وویني، واقعا شکدرونه وویني. د دې سره بیا ډېر موافق یم، مګر را به سوجې ته چې موږ دلته یو نوې دیموکراسي یا د دیموکراسي په نامه یو ساخته را مابین څه سوی دی. نو د دې د خرابولو دپاره باید شی پر دې ونیسي چې وروسته دوه ټکټان وځي، دا به په موږ تاسې کې یو معمول سي، دا به په موږ تاسې کې یو رواج سي، چې بیا داسې نه سي چې دا د دوی دورې داسې بله په عراق بیا د ډاکټر غني د انتخاباتو څخه خلاص دي پسته 15 کالو. وروسته تر 15 کلو بیا زموږ حالت هم د سی وی بیا چې د وسر وز بیا بغه جوړه مات سره کی بیا چې د وره وز نو دلته چې پیسې په انتخاباتو کې کاریږي ښه خبر هم ده چې باید هغه ولنۍ د دې مخ چې انتخابات کې باید هم دغه لای د مابین سې چاغي دغه ملي والی حکومتونه به بس خپل
سیاسي دا بحث ډیر مهم دی کوم جوړ جاړه کوو د دوه ټیکټونو ترمنځ او بیا راځي قدرت ته او هدف د قدرت اوسی موږ یو نوی بهیر ته دن نکیږو هغه د سولې بهیر دی چې بین الافغانی مذاکرات دي هغه ته څه شی په پام کې ونیوسی هغه شاید هغه ډله هم قدرت ته د رسیدو لپاره یو څه ووایي د هغوی د پاره څه ډول فکر وشي
زه څه شی وایم زه وایم دغه ولسواکي یا د جمهوري نظام دا د خلکو غوښتنه ده تر کومه اندازې چې زه معلومات لرم زما په نظر دا تر ډیره پورې د خلکو غوښتنه ده نو که طالب راځي او که حکومت راځي دا نه چې موږ وایو په قانون کې د اصلاحات نه راځي عبدالله د خدای نه خواسته موږ ټول مسلمانانو د اسلام مخالف یو څوک پچی کی او یاغه قوانین راځي چې هغه د اسلام سره پټکر کی دا مشتم د منلو وړ نه مشت ټول مسلمانان مګر یو شی دی د انتخاباتي سیستم ته دته به دوام ورکوي ول د وسنۍ نړۍ سره همدغه شی خوري د وسنۍ نړۍ سره مشکوالې سوچ په دغه باندې د یو ځای حرکت سره وکړو نو زما په نظر ډیره ښه خبره به همدغه وي چې انتخاباتي سیستم ته موږ ډیره واده ورکړو ډیره توجه موږ ته وکړو ما مخکې وویل چې زه د خلکو د شمولیت یا د سیاسيونو د یو ځای کولو د دې مخالف کته نه يم طرفدار یم مګر موږ هغه څه چې موږ یو چوکاټ لرو هغه چوکاټ هم باید د لاس ورنو کاغه هم باید زیان ونه رسو بل براست سولې خبرې ته سولې واقعي
انشاء الله سولې په غیبه بیا بحث راګرځم جزرا کې چې سیلانی صاحب یو پښتنه غلطه وکړه سیلانی صاحب کې سیاسي جوړ جاړه کیږي موږ یو ډېر بد تجربه لرو د 15 کالونو چې د ملي والی حکومت په نامه باندې تیر شول او په ساده ټکو یا زبو دویم په کلیواله اسلامه خلکو دي ته واجب نومر کاغه دای چې وې دویشترنګ موټر یا دواسره حکومت چې پایل نشي ورکول او بل اخره ستونزې ډیر دي اوس د دې احتمال بیا سومره ډیر دی چې خدای مکړه حسینه د 500 نور کلونو لپاره ورته یو بل جوړ جاړه وشي او یو بل ساختار رامسته شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او تاسو ټول قدرمنو او اوریدونکو ته جناب وزیر صاحب ته او جناب موتک صاحب ته زبا یو مخکې دنه چې دا وایم کدم په یادې ز په ټاکنو کې د ټاکنو موږ نظارت کوو تاسو باور پخته وکوي چې په ټاک د ټاکنو په کمیسون کې هغه ډله چې هغه ډاکټر صاحب عبدالله معرفي کړي او هغه ډله چې ډاکټر صاحب غنی معرفي د دې ترمن جوړښت نه و همدغه څه په شکایتو کمیسون کې نو افغانستان یو دوه تیار تقسیم شوی و تقسیم شوې حالت درلود کچېری په هر وزارت کې مونږ تللو نو په هغه وزارت کې د ډاکټر صاحب عبد الله کسان به معلوم دي ډاکټر صاحب غنی کسان به معلوم کچېری ته د ډاکټر صاحب عبد الله د ادرس نن تللې د ډاکټر صاحب غنی د کسانو ترمنځ بهستا کارونه نه اجرا کېد او که ډاکټر صاحب عبد الله د ډاکټر صاحب غنی د ادرس تللې ډاکټر صاحب عبد الله د طرفدارانو نه لوکه ستاسو کارونه باندې اجرا کېد نو په دې اساس باندې زک ډیر کلاک مخالف د دې خبرې مې چې سیاسي جوړجاړې دی وشي سیاسي جوړجاړې او تک صاحب د خبرې سره موافق ما چې دا ویل چې باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي رښتیا هم باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي کچېره موږ د انتخاباتي سیستمونو ملاتړ نو کو دا به یو دود په افغانستان کې پاتې کیږي هر هغه څوک چې هغه بیلی هغه به چې نه منم نه منم نه منم بیا به خر راټولې کې سیاسي جړجړې وکړي وزیر صاحب ول چې سیاسون د متحد شي د خبر سره موافق هم سیاسون د متحد شي د افغانستان په ملي منافعو د سیاسون متحد شي د افغانستان خپل شخصي ګټې په خاطر د متحد نشي کچېره موږ انتخاباتي سیستمونو ته د په دې شکل کې وګورو چې هر هغه سړی چې هغه نه مني او هغه ثبات راځي دوه درې کسان نور مرسته نه مني او وګوره چې ډاکټر صاحب غنی ګټلای دی کمیسون ورته اعلان وکړه ډاکټر صاحب عبد الله وایي چې زه نه منم نه منم نو حالت یک متیار صاحب هم نه مني نبیل صاحب هم نه مني ټول نه مني بیا خدا ټول حق لري
چې شاید فکر نه کوي یو استون زدل تر پیدا شي وو سي چې حد اقلا قناعت د دغه ټاکنی زدل حاصل شوی نو سي هغه تیر بحث دی چې مشکلات تخنیکی مشکلات او بل اخر حتی تر سیاسي جوړجاړي پورې ټاکنو کمیسون نه اړوند
دغه یو دود او دستور د کرزی صاحب سوال اسکالا حکومت کې دغه یوازینه شی چې ډیر خراب به مریاس کې خود کچیر کرزی صاحب هغه وخت کې چې ملي وحدت حکومت جوړیده دا د کرزی صاحب واکو کچیر کرزی صاحب دغه دود نه پرې خودله نو اوس هم دا کار نه کیده هغه وخت کې واکې انتقال کې په سولې ډول خو لیکن داسې یو پریکونی پکې کې خود اوس دغه شی هم د سپاپاتې د اوس
دغه بیا دوام موند دغه د ترنن بیا ماغه مساله را
دوام خو یو موند خو لیکن موږ مخته کې ونه کوله
من هیڅ پیشرفتونه کوله یعنی منګه دغه 15 کال دوی د دواړه محترمین خپل چوکیګانې وساتل خپل قدرت حفظ ک د افغانستان د خیر او د بقا لپاره هیڅ ورسو
ویره د دې سومره د چې حادثه نه وزکات جریان کې بیا چې دواړو ټاکنې زټلو خپل کې سره پرونم ناشته کړي ده او نور جلسو دوام هم شته احتمال دېشته فکر کوي چې بیا د قدرت تقسیم دی او کنه جوړخت یا د ملي والد حکومت د سیر نه
په دغه حالت کې بهرمل صاحب کچېره جوړخت کیږي ځکه دلته حالات ډېر دسه نازک دی دلته د سوري خبرې روان دي کچېره دا دوړ خپل منځو کې وهی الته مونږه سول د سول چانس د لاس ورکو په دغه وخت کې بیا هم دوی خپل منځو کې جوړخت کوي زور سره موافق مې مشکل نشته افغانان بیا د تحمل کی د پنځه ځکه دلته مونږ نه د سول چانس باید د لاس ورکو کچېره دا ځل مونږ د سول چانس د لاس ورکو بیا به تر یو قرن پورې بیا افغانستان کې هم دغه بد حالت به وي کچېره اوس دوی خپل منځو کې سره کینی یو سیاسي جوړخت ترسيږي بلا او پسې ودرېږي خو اوس مقصد د سول د ریشو وطن بد حالت نه
دی وزیر صاحب ولی هر ځل چې موږ ټاکنې کوو پایله یې داسې یو حکومت اوسي چې هغه یو مشر نه لري په 2009 کال کې موږ تجربه درلودله مشکل وو په 2014 کال کې موږ د ولسمشر ټاکنو پایله ومونده او بل اخر 2019 کال ټاکنې چې 2020 تر ورسېږي بیا مې او داسې مشکل چیرې دی
اول خو د 2009 کال بازار د خپل سترګو لیدلای حال درته وایم په هغه وخت کې بهرانیانو دا کوشش کاوه چې دغه دو سره حکومت جوړ کړي اما ما ته ښه په یاد دي چې پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کرزي په ډېر شدت سره مقاومت وکړ چې دا د افغانستان په قانون کې نشته ده زه به هیڅکله سیوری رئیس د اجرایه منایز د رئیس اجرایه ونه منم دوم پړاو ته به زیرم چې انتخابات سره وکړم اما دا شی چې دا فرمایش تاسو ده چې تاسو ریاست اجرایه ومنئ دا نه منم مقاومت یې وکړو په کلکه مقاومت وکړه
اما ولې ښاغلي کرزي په 2014 کال کې دغه مقاومت ونه کړ ځکه دغه وخت کې دا ولسمشر
ګوره په هغه وخت کې کرزي صاحب یو د ښو نه ښه کار چې په دغه نږدې تاریخ کې وکړ هغه دا و چې قدرت په سوله ییز شکل باندې انتقال کړ
اما یو سړي ته نه
عرض ته کوم د انتقال ک د دواړه ټیکټونه وو د دواړه مخکخ ټیکټونه وو دوی لاړل د خارجانو سره په اتفاق جانکيري راغی دوی په منځ کې فیصله ور وکړه چې دغه فیصله دغه دوه ټیکټو ده نړۍ حمله تر کې نو کرسي خو دغه سره مقاومت نشو کولای بیا به خلکو داسې فکر کولای چې اصلا د قدرت نه پرېږدي یعنی کرزی سه په هغه وخت کې د ما خبرې به دغه مشران اوري په هغه وخت کې مرته ویلې چې دغه څه کار ونه کړي چې هغه د قانون خلاف باندې اما دوی وکړه دوی وکړه په هر ترتیب تیرې تجربې به نه تکرارو او دا بد فرهنګ پاتې شي په موږ کې منم مالکه چې مخکې درته وویلې چې اوس موږ په یو ډېره اساسه مرحله کې یو ښه طلایي چانس موږ ته په لاس راغلی ده چې وروسته د 1900 کالو د امریکې او د طالب ترمنځ موافقه کیږي دا یو ښه قدم ده د سولې په لور باندې اوس لکه چې دوستان وویلې نور به څه جوړ جاړی خو زه په دې باندې باور او یقین لرم چې دا به یو انتقال دوره وي که دوی هر رقم جوړ جاړی کړي دا به یو د انتقال دوره وي کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې چې کېناستل تاسو وګورئ د امریکې او د طالبانو په آخري فراګراف تاسو وګورئ مسوده کې هغې کې واضح لیکل شوي دي چې په بین الافغاني تفاهم کې چې په هر سیاسي جوړښت یا هر اسلامي نوی جدید حکومت باندې موافقه کیږي نړۍ به د هغې سره کومکونه هم کوي د هغې مرسته به هم کوي پس داسې معلومیږي چې دا یو د انتقال دوره ده نور دا چې د انتقال دوره ده که دغه د ملي وحدت حکومت په همدغه عنوان چې ده په همدغه په مخ باندې بي یا په هر ترتیب باندې جوړوي چې مقصد د سولې په مخ کې دوی خنډ نه سي او همدارنګه چې دوی مې یاد کړل بیرون من دغه سیاسي عذاب مې یاد کړ چې هغه هم باید تر خپل خودخواهی او جاه طلبۍ او تر دغه هر شي باید تیر شي دلته فقط او فقط د افغانستان ګټه د افغانستان منافع باید په نظر کې ونیسي په یو واحد دریز باندې په یو واحد قوت باندې لاړ سي په بین الافغاني مذاکراتو کې کینی هر تصمیم چې هلته نیسي دا تصمیم به د دوو مرجو نه مشروعیت پیدا کړي تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم په بین الافغاني مذاکراتو کې چې هر تصمیم نیول کیږي نړۍ به د هغې حمایت کړي او په دوهم قدم کې به هغه تصمیم خپل مشروعیت په ملي سطح باندې دلته انانوی لوی جرګه جوړیږي د انانوی لوی جرګې نه بخپل مشروعیت اخلي ډیرش کسان خو نشي کولای چې یو تصمیم منیسي او بیا مشروعیت ونلري. مشروعیت خو به په ملي سطح مخلي په نړیواله سطح به مخلي.
خو دا دې لپاره وزیر صاحب اړتیا ده چې انانوی لوی جرګه هم کرغواړي یو مشروع حکومت که چیرې ته بین الافغاني مذاکرات هم کوي یو مشروع حکومت. ته حکومت مشروعیت د خلکو د رایو په اساس باندې ټاکل کیږي که په سیاسي جوړ جاړي کې موږ بیا باس کوو او بیا ورزو یو بل حکومت ته فکر کوي چې دا هر څه مشروعیت ولري.
اوس خو لوی مشکل چې وو هغه طالبان اسلامی تحریک چې یو لوری وو او قوي لوری وو او یو منل شوی لوری په افغانستان کې وو. که چیرې د هغوی سره موږ په بین الافغاني مذاکراتو کې موافقې ته رسیږو او د هغوی سره په خوښه د دغسې دودیزې عنانوي لویې جرګې چې په هغې کې د افغانستان ټول اقشار اقوام سهم ولري پکې د هرې طبقې خلک سهم پکې ولري د هغې نه دوی د خپلې موافقې مشروعیت اخلي طبیعي خبره ده چې هغه به بیا ملي مشروعیت پیدا کړي. زما په ان باندې اوس موږ ته ډېر ښه چانس راغلی ده په لاس باندې چې دا چانس باید ضایع نه کړو. دا طلایي چانس ده زما په ان باندې چې په ډېره سنجیدګي سره په ډېر احتیاط سره قدم پورته کړو چې خدای مکړه خدای مکړه داسې نه شي چې هلته طالب د میز یو لوري ته ناست وي او دلته موږ د خپل خودخواهۍ او جاهطلبۍ په وجه باندې په یو افغاني پلاوي باندې هم موافقه ونه شو کړلی. دا به بیا ډېره د شرم خبره وي هم په ملي سطح باندې هم په نړیواله سطح باندې.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب. اوس که طالبان هم د حکومت سره خبرې کوي اول خو هغوی یو بله اصطلاح کاری زه نه غواړم چې هغه اصطلاح په دې مس کې وکاروم د افغانستان د حکومت د خاطر لپاره ځکه چې هر څه دی د افغانستان خلکو دلته رایه ورکړې ده او بالاخره یو نظام راغلی دی چې د ټول افغانستان استازولي کوي. هغه سور سیاسي جوړ جاړی دننه څه ډول دی یا څه نه ډول دی هغه جدا بحث دی ځکه طالب اوس یو لوری دی د افغانستان حکومت چې د افغانانو مشري کوي دا بل لوری دی. زما هدف اوس په دې کې دی که چیرته ټاکنې داسې یو حالات ته بیا هم ورسېدي لکه وزیر صاحب مسعود چې ورته اشاره وکړه چې په کور دننه دلته مشکل وي او هلته طالب یو بل میز ته د لوري ناست وي او غواړي چې سره خبرې اترې وکړي او دلته نور داخلي مشکلات روان وي بالاخره فکر نه کوي چې د دې ټاکنو پایله د افغانستان لپاره یو ولسواکي نه بلکې هغه زهر شول چې یو لویه پروسه هم بیا پکې د لاسه ورکړي.
زه د دایوشي سره موافق نه یم چې د افغانستان لپاره زهر سوله د افغانستان لپاره بهترین شلار سوله مګر دغه خلکو دغه دوه وجلی ټیکټو اخیسته د افغانان لپاره زهر کړی ده. د افغانان لپاره کنه د دیموکراسي د ولسواکي وایز په افغانستان کې نشته. تقریبا د نړۍ په ډیرو هیوادو کې سپاکسریت هیوادو کې ستا اکه ښه نتیجه ورکړي ده. په افغانستان کې دغه دوه ټیکټانو په حساب باندې بد نتیجه ورکوي. دا د جسخه باندې مشه د چدلته د خلک اصلي مشکل دیموکراسي راسیته صدمه دغه رسوی واستي مشکل د خلکو جوړ کړی. زه خبره ته توکم دلته یو رقم قانون چې دوی جوړ کړی خپل یو خدای ملي والی حکومت ویل چې تقریبا په ډیر لاند وخت به د انتخابات په کمیسونو کې د تغیرات راولي چې بیا به د مشکل نه یو ورځ یا څلور ساعت یا دوه بیا ساعت یا و تکي و مېش به داس به نتایج لانی چې د دوی خپل مشکل چې دوی په دې نو وتوانی دل چې د خلګي را ما به سکل چې د خلګي را وستلی وای چې هغه واکېن محرکه درلودلای هغه واکېن داس څه درلودلای په ذهن کې او خپل په کارو کې چې هغه مقابل لوري ته کنه تور کولای سولې بیا هم مشکل بیا هم د ټیکټان خپل تر مابین دی هغه خبره تر هوا خبري خو ځندې د وروسته پر اساس چې د یو اچا کس څخه د اسول لسکاس پرشتي یا د کمشتران د غتل اسکو ټیکټان خوش کړی دي.
بله
دا نه یو طرف ټاکلی دي او نه د یو طرف خبره و دا نه ملت دوی په څټ کې ورخلی دي. دوی خپل خپل د پاره په یو اچا کس کې چې سړی دغه ځای خلک خوشوي د ځان د پاره قاضي ټاکي او د ځان د پاره وکیل ټاکي او بیا هغه دغه خبره نه مني یا دغه اصول نامه نه مني. نو دا د جیسه خمال می چې لته زور دی تر وسه پریم د خلکو په پکرو کې زور دی د خلکو په دماغو کې زور دی تر وسه پریم دا د قانون سره ځان نه یاروي ولی په دې چې دوی بیا شاعر نوري ګټیم په خطر کې راځي. زه هم د یو اچا کس څخه د اداره انتخاب کله قانوني یو سړی را ولاړ سو هغه چې یو تاییدنامه ورکړل چې ته کامیاب وسوې ته نو دا نو سره منی یا پلا دی ولایتونه باندې کړی و دا نو سره منی بس مطلق دغه ته باندې سوای چې یا نه منم و بغیر دې ما سو جالب دا ده چې ام داوا کوي ام قضاوت کوي. داوا د دې کې چې درې لکه راځي دا باید خرابې دي او قاضي توب د دې کوي چې دا باید باطل شي. او جالبه دا ده چې وظیفه دې د کمیزون اخیسته ده ځانم اعلان یې رئیس جمهور دا خبرې دي چې زه درته وایم دا نو مطلق قانون نه منل دي.
یو قانون دی البته ورسې خبرو خو خپل ویل چې دا نه غواړي افغانستان بحران ته لاړ شي. مال د نه وړاندې ډیر شدت باندې ځنی الفاظ کارول او هغه دا و چې افغانستان بحران ته زیم مسول به هغه سوګی چې دا وضعیت رامسته کړي. خو تیر شپې په خپل خبرو کې دا بیخي ښکارا ویل چې نور بحران ته تک زمينه نشته او جوړ جاړې باید وشي. دغه دومره تغییر د الفاظو په دومره لږ وخت کې دلیل یې څه شی کېدای شي؟
زه دلته بیا هغه دلیل یې بل شی دی، هغه د بهرنیانو دلته غټ شی دی چې یو چاته کېږي یو چاته پر بیتو لاس چرې سړی خارجان نه وایي. اوس په لیدلی وایي دلته پر هغه اول ابتدایي لیس کې په لیدلی وایي چې دلته به ټکان وایي، جنگ به وایي. موږ تر دې پر کوشنک خبرو باندې خورا ډېر مړي کړي دي، موږ تر دې پر کوشنک خبرو د یو د بل په سر کې میخونه وخلي دي، موږ تر دې په کوشنک خبرو باندې دلته به کابل وو، ولایتونه وو، روزګان وو، دیراوت وو، احمد و محمود وو، پکتیا او جلال آباد وو، لغمان دا خسته دي په وینو مسره لړلې تر دې کوشنک خبره دا ډیره غټه خبره ده. دلته څوک موجود دي چې هغه وتوای چې راسورسه برای د خبرې لکه سبب لا مواد به د لزو وکینم. ما کور ودانې د توه بیا هم کور ودانې وتوای خدای خیر ورک خپل د خبرو څخه تقریبا یو سلاتیا درجه تغییر کړی وی ډیره کار سوی یو شی به زبل درته وایم. راسي د قانون مانون چې د مشتسي یاد او پروانه کې په دې قانون کې به د تاوان په شکل دی په ځان نه مني. ملګرتوب موږ یو افغاني دودم لرو، ملګرتوب لرو، شناخت لرو، همسنګرتوب لرو. زه وایم ډاکټر صاحب عبدالله د د د فارم د سیسما په نظر باندې زما د د د ته د یو افغان په توګه دایو پیشنیا دی د د د فار لازم هم دا و. ما شال پیم ما دغه امهزیه مسعود دلته نوبه کیر کی د گدی صفه وخت تقریبا یو د 15 کال ماوین پاتاسو دغه ودوسته ما شال پیم 15 کال پاتاسو دغه ودوسته یونس قانوني راغي د جی پیری چې د وس سره غلی دی د ډاکټر غنی سره دام د ډاکټر صاحب عبدالله د عمر الله سالی د امسنګر دی د وطن دی هغه د جهاد بشپو کې وسره و د دوی د مقاومت په وخت کې وسره و. پریږ د 15 کال ډاکټر سبب لا تام د ملي والی په حکومت کې خپل نوبت یې کړی د ملګری تم چانس ورکنو
ډیره زیاته مننه او تک صاحب. اوس سیلانی صاحب ټاکنی تل چیر تکیږي د یو خپلواک حکومت بنسټ جوړي د یو مشروع ولسواک بنسټ باندې جوړي وس ک جوړ جاړې کیږي هغه هم د قدرت په ویش باندې سومره بیا یو خپلواکي در ما پښتنې لاندې راځي، سومره مشروعیت تر پښتنې لاندې راځي او سومره ویرشته چې بیا به موږ سوګونه قدرتونه ولر.
مشروعیت خو هیڅ نه لري. تاسو د 15 کاله د ملي وحدت حکومت ولیدل چې دا غیر قانوني کمیسون دواړو ته هغه سرټیفیکیټ ورکړه، وی ویل چې ته به رئیس اجرایی او ته به رئیس جمهوریت. دا په کوم قانون کې راغلی؟ اول دغه د 15 کاله حکومت غیر مشروع حکومت و. اوس کچیری سیاسی جوړ جاړی کېږي ظاهر مل سے ماتا ته مخ کې وویل چې ډیر نازک حالات لرو. اوس په دې وخت کې دغه د سولې چانس د باید لاس ورنکو. کچیری سیاسیون دواړه طرفه دوی په دې باندې جوړ جاړی کوي چې یو حکومت به جوړو، ځکه هلته په قطر کې کچیری تاسو پیادی طالبان وای او ملا استانکزه هلته په قطر کې وویل چې دوی خپل منځو کې سره جوړ نه دي، نو موږ سره به چیرته دي سره کینو؟ موږ دوی سره نه کینو، موږ دوی سره نه کینو، موږ هغه نور سیاسیونو سره کینو چې هغه د افغانستان رښتینی بچیان. اوس د افغانستان رښتینی بچی څوک دی؟ دوی په ټاپه ولګی چې د افغانستان رښتینی بچی د هغه د افغانستان خالص سیاسیون دي. دوی دی اوس سره خپل اتفاق وکي کچیر دوی سره قدرت هم ویشي که دوی هر هغه څه کوي. مار ته مخکې وویل چې دغه 15 کاله چې په مونږ باندې تیر شو دا 15 نور دي مورپسې، خو دا سولې چانس دی لاس ورنکو. کچیر رښتیا سولې لاتون کيده، کچیر بیا هم یو بهانه د سولې لپاره امغه پخوانی خبرې تکراریږي او بیا دغه سیاسي جوړجاړی ته ضرورت نشته. کمیسون ډاکټر غنی ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، هغه ګټون کيده بیا د خپل ددم دځي او ددم دځي.
نو په دې اساس چې په دغه حالات کې افغانستان خلک زیان ویني، ضربې ملت ته رسیږي، هغه چې نه غواړي دغه حالات ته ورسیږي. بلکې دوی خو رایه د پاره ورکړه چې راتلونکي 15 کلونه به سوکالۍ ته ورسیږي، آرامۍ ته به ورسیږي او دغه فقر چې په اوس حاکم دی دا به د منځل.
افغانستان خلک په دې څلوېښت کاله کې زیان ویني. تاسو داسې وخت لیدلی دی چې په دې څلوېښت کالو کې د افغانستان خلک داسې په هوساینه سره ژوند کړی؟
نو فکر کوي چې اوس وخت دار رسیدلی چې دغه بدبختی چې په تپل شوی پای ته ورسیږي.
ته مې دا وویل چې د بحران د پای وخت دی. کچېرې اوس افغانستان هغه ځوانان هم هغه ځوانان نه دي، خلک هم هغه خلک نه دي چې د پردي پلمسون باندې خپل وطن وران کړي، یعنی فیصدي باندې ډېر کم شوی دی. پخوا به یو قومندان به یو چاته ټوپک ورکوه چې زړه کې مکتب والو زه او پل والو زه او هغه به یې الوزوله، خو لیکن اوس د خلکو په منځ کې دا فکر دی، یعنی په ښارونو کې چې خلک ټکنالوژۍ سره آشنا شوي دي، خلک مکتبونو ته تللي، خلک پوهنتونونو ته تللي دي، خپل د وطن مینه او خپل وطن ولې مینه په دې کې راغله ده. دوی نشي کولای چې بیا هغه پخوانی حالت ته راشي.
ډیره زیاته مننه ل خپل درې واړو ملمنو څخه، ل سیاسي فعال خغلی وزیر شهزاده مسعود، سیاسي فعال امان الله تک او د افغانستان د سولې د ملي بهیر لمشر فرید سیلانی څخه چې بحث سره غلل. ل تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې را سره وي. خبرونه پاتور رسیدا پاکلام.
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هاي درېځ د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځنګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
رانم خوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانم خوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے